اسرائیلو الوتکو نن یو ور بیا په غزه بمبار وکړ او د فلسطیني سرچینو په حواله په تیر ورځو کې په تیر دوه ورځو کې لشتلجه 15 تنه ملیشې په دغو پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د سلواکیا پارلماني انتخاباتو وروستي نتایج څرګندوي چې چپ اړخي مخالف ګوند زیاتی رای ګټلې دي. او په جاپان کې نن خلک د تیر کال د سمندري طوفان او هغې شدیدې زلزلې لومړی کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې تر 9000 زیات کسان ووژل شول او په تیرو دوو لسیزو کې د تر ټولو ستر اتمي بحران سبب شو.
دا د ازادۍ راډیو ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو د روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې مو دا ونی ز اجمل اندهار کله کوم په دیونه کې به د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دا معمول د خبرونو مطابق چې ډیر خلاف په د معمول خلاف چې ډیر خلاف په روغتیایي مسلو باندې وي د ژوند چاپیریال او د روغتیا ترمنځ په تړاو باندې وي. دا ژوند چاپیریال یا چاپیریالي ککړتیاوي په خارونو کې له خارونو نه بهر ونی بوټي او سمسوري سیمې د روغتیا سره څومره تړاو لري، ککړه هوا څومره پر روغتیا باندې ناوړه اغېز کوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ. د خبرونه ته مو یو ډاکټر سبرا بللې ده چې په روغتیایي او امدارنګا په چاپیریالي مسایلو باندې نظر لري. ډاکټر صاحب محب زغم را سره ده. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهی او په دې موضوع باندې را سره خبرې وکړي. زموږ د سټوډیو شمیرې دي 0822255 یا 0922255 او بل شمیرم ده 0992935040. نو کولای شي چې موږ ته په دې شمیرو زنګ ووهی. البته که زموږ په نړیوالو شمیرو باندې زنګ ووهی نو یو دا شمیرې به درته وایم 0040221120101 یا په دې شمیره باندې له موږ سره تماس نیول شي. ډاکټر صاحب محب زغم تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. اول خدای ډیره مننه کوم چې د خپل ګڼو مسؤلیتونو سره سره د موږ بلنه ومنله او د دې خبرونه ته راغلی. په عمومي توګه باندې که اوریدونکو ته د روغتیا او چاپیریال ترمنځ په تړاو باندې یو څه خبرې وکړي، لاغې نه وروسته به مشخص پوښتنو ته راشو.
مهربانی، مننه له بلنې څخه. مو زم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. انسان چې په چاپیریال کې اوسېږي، بلکې ټول ژوندي موجودات، نو یو مناسب شرایطو ته ضرورت لري. تاسې پوهېږئ چې د ځمکې عمر د ژوندیو موجوداتو او د انسان تر عمره بیخي ډېر زیات دی. یعنې ژوندي موجودات او انسان هغه وخت پیدا شول چې زمينه ورته مساعده شو، چې دغه چاپیریال ورته مساعده شو. نو له دې ښکاري چې چاپیریال په ژوند باندې ډېر اثر لري، چې دا د ټول انسانانو وظیفه ده چې خپل چاپیریال مناسب وساتي.
ډاکټر صاحب، په چاپیریال کې د چاپیریالي ککړتیاوي دا مهال تاسو په افغانستان کې وینئ، په دې اړه باندې ډېر کله رسنۍ هم خبرې کوي. په افغانستان کې چاپیریال ته یا کپبل وینا ویو اغه غواخونه کوم دي چې د چاپیریالي ککړتیا او لکبل د خلکو روغتیا ته پیښتي؟ یعنی دا مهال جدي غواخونه په افغانستان کې څه دي؟
اول به دې ته وګورو چې کوم مواد چې چاپیریال ککړوي. یو هغه شان دي چې هوا ککړوي، مثلا لوګي دی، دوړې او ګردونه دي چې د دې منبع زړو موټرونه دي او کوم مجموع کې ټول موټرونه دي. په حمامونو کې چې رابر سودیږي د لرګیو په ځای یا د ګازو په ځای، په کورونو کې چې په ژمي کې لرګي او د سکرو ډبرې سودول کېږي، دغه لوګي دي. او همدارنګه د خاورو او دوړو کوواده هوا ککړیږي. بل هغه مواد دي چې ځمکه ککړوي، مثلا د خځلې چې دي، دغه کثافات د تشنابونو اوبو خپل د غیټه مواد چې دی چې دفع کیږي او د حیواناتو سره چې ده دا ځمکه ککړوي او بیا همداسې په ځمکه کې جذبېږي او تر ځمکې لاندې اوبه چې دي چې خلک یې د خاک لپاره استفاده کوي ځینې د تازه کاریزونه اوبه ککړوي او ځینې مواد چې هم هوا ککړوي هم اوبه او هم ځمکه چې هغه راډیواکټیف مواد دي یعنې هغه مواد دي هغه وسلې دي یا هغه کارخانې دي چې یورانیم پلاتینیم او نور راډیواکټیف مواد پکې کاریږي په افغانستان کې داسې کارخانې نشته چې راډیواکټیف مواد پکې استفاده شي مګر په جنگونو کې نوویل کېږي چې شاند یورانیم په مرمیو کې کارول کېږي او دا په خپله انسانانو ته ګواښ دی نو زموږ لویه ستونزه چې ده یو دغه ډسفنکشن دی او د موټرونو ګڼوالی دی او بل د ونو او ځنګلونو کمیدل دي چې خلک ځنګلونه وهي او لرګي سوځوي انې دواړه تاوانونه رسوي هم لوګی تولیدوي او هم له بلې خوا ځنګلونه کمیږي زموږ لویه ستونزه همدا ده
ډیره مننه ډاکټر صاحب دا د ونو او ځنګلونو په مسله باندې به هم وروسته خبرې کوو اوریدونکي په تماس کې دي د ځینو اوریدونکو پوښتنې به واخلو بیرته به خپل بحث ته راځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام د تاسو غږ مګو مهرباني وکړئ
تاسو
و د تاسو غږ اورو تاسو غږ مګو اورو مهرباني وکړئ
الا پټکی ولایت څکمنه ولسوالۍ سمیاړي کې درته نیولې د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه لکه چې زه پوښتنه دا چې یو تکلیف لرم کنا ها چې دا زړه مې بنديږي یا بل خصوص په تیارې کې یا چې اسمان ریزوي تا نه تور ته روان وانت وینې زړه باندې مې ګرځاره چې بالکل په ځان باندې نه پېږم زړه مې بيخي خرابېږي غونډه
ډیره مننه ګران دوست که څام ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه باندې خپل نظر وایي خو لکه مخکې چې موږ ویل دي موږ موضوع نن د چاپیریال او روغتیا ترمنځ په تړاو دا چې دا چاپیریالي ککړتیاوي یا د ځنګلونو وهنه یا د خارونو کې ککړتیاوي په روغتیا څومره اغېز لري په دې اړه غږیږو له اوریدونکو نه هیله کوو چې په موضوع باندې له موږ سره پوښتنې وکړي هیله ده چې ډاکټر صاحب بیا هم د دغه اوریدونکي پوښتنه یاداشت کړي او کېدای شي بیا وروسته ورته ځواب ووایي مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
ما فاضي مسمزرات ونیږم
مهرباني ستړې مسجد هرات له ولایت نه د چاپیریال یا محیط زیست په اړه باندې ک او د روغتیا په اړه باندې کوم پوښتنه لري یا کوم نظر لري مهرباني وکړئ
سلام خدمت شما و میمان عزیز شما
و علیکم سلام
نگر من یک سوال شما از میمان شما که ازدحام زیاد در شهرها تا چی حد باعث آلودگی هوا میشه ببینی از روز که این موضوع سال 2014 به میان آمده نفوس زیادتر میبینیم سرازیر میشه به طرف ایراد و زمین ها و خانه نیز بسیار قیمت شده است برعکس کابل البته
ډیره مننه د تاسو پوښتنه به ډاکټر صاحب یاداش کړی ورسته به درته ځواب وایي کور موادان خوشاله وسی یو بل اوریدونکی دی د تلیفون مخلو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشه
محمد امین هم ده ماشا بابا امین څخه په تماس کې ژوندې اوسئ کې سلامونه ونه کړي د محترم تاسو ته او تاسو ډاکټر ته
ډاکټر صاحب محترم مهم زغم را سره دی سلامونه او هغه مو د تاغه غوري مهرباني وکي پښتنه مو کې د چاپیریال په مسلې باندې یا د روغتیا په مسلې
ژوندې اوسئ کې زه به ډاکټر نه دا پښتنه وکم تاسو خو تاسو به سره معلومات دي چې د افغانستان حکومت چې د افغانان چې ډېر بې وزله خلک دي د چاپیریال په برخه کې د سره حکومت یا څه کومه کولای شي چې په کومه سطح باندې سره کومه شي چې د چاپیریال مختلف مریضونه یو بل ته انتقالېږي که نه نو حکومت دې سره په دې برخه کې څه کومه کولای شي
ډیره ښه پوښتنه ده راځه چې یو بله پوښتنه مور سره ملک چې حکومت او عام خلک د چاپیریال په پاک ساتلو کې څه کولای شي ډاکټر صاحب ورسته په دې باندې نظر ورکړي ډیره مننه کوم ودان ډاکټر صاحب د موږ په دې ټلیفونونو کې ډیر غلمغالي شاته نو بخنه غواړو د کوالټیم خراب فکر کوم چې د ډاکټر صاحب ټلیفون هم قطع دی. د افغانستان سره د ټلیفون د تماس نیولو هم دا جدي ستونزه چې ډیر کله ورسره تماس په اسانۍ باندې نه نیول کیږي. دوستانو تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. موږ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دا مهال لرو چې تاسو پکې نن د چاپیریال او روغتیا ترمنځ په ارتباط او تړاو باندې د ډاکټر صاحب محب زغم څرګندونه اوري او همدارنګه د تاسو پښتنو ته هم په دې اړه باندې ځوابونه وایو. چاپیریال په افغانستان کې وداسې مسله ده چې په دې وروستیو کې په خارونو او ګڼمیشتو سیمو کې د خلکو د شمیر د زیاتېدو او د موټرو او نورو تخنیکي وسایلو د شمیر د زیاتېدو له کبله ککړ شوی دی. ویل کیږي چې هر کال په سلګونو کسان په کابل او نورو لویو خارونو کې د چاپیریالي ککړتیا او له امله د پیدا شوو ناروغیو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. تر ټولو لویه ستونزه چې په افغانستان کې مخکې ډاکټر صاحب وویل چې چاپیریال ته پیښه شوې ده، هغه د ونو بوټو کمیدل دي، ځکه خلک د ونو بوټو وهلو ته ښه دي خو په کارولو کې همره ښېګڼه نه کوي چې ونې بوټي وکري او هغه وپالي. په داسې حال کې چې د پسرلي په موسم کې یو په بېلابېلو ولایتونو کې د ونو بوټو د کرلو کمپاینونه روان دي. د دې کمپاینونو په وړاندې همیشه یوه لویه ستونزه دا چې ونې بوټي خو کرل کیږي خو وروسته نه پالل کیږي. له ډاکټر صاحب سره بیرته تماس نیول شوی دی. ډاکټر صاحب بیرته خپرونې ته ستړی مشي، بخښنه غواړو چې د تلیفونونه صحیح کار نه کوي او کله کله قطع کیږي. یو اوریدونکي پوښتنه وکړله چې په تیاره وریز کې زړه تنګیږي، که څه هم دا د موږ د پروګرام موضوع نه ده، تاسو خپله خوښه چې په دې اړه هغه ته ځواب وایي که نه. د موږ د پروګرام د موضوع په ارتباط باندې یو بل اوریدونکي له هرات نه پوښتنه وکړله چې دا د 2014 کال د امریکایي ځواکونو د وتلو چې خلکو اوریدلی دي، زیاتره خلک خارونو ته رامات شوي دي او په خارونو کې هم کورونه او مځکې کمیږي او هم د خلکو شمیر زیاتیږي. د هغه پوښتنه دا وه چې د خلکو ګڼیدل په خارونو کې د چاپیریال او روغتیا په مسلو سره څنګه دي. او د درېیم اوریدونکي چې له کابل نه ټلیفون کړی و، احمد شاه مینه نه، هغه ویل چې حکومت د چاپیریال په ساتنه کې څه کولای شي او همدارنګه عام خلک څه کولای شي او څنګه کېدلی شي چاپیریال ښه وساتي. البته که څه هم دا پوښتنه به په آخر کې بیا پې بحث کوو، خو تاسو اوس هم پې خپل نظر څرګندولی شي.
بلې مهرباني. هغه ورور څه ویل چې په تیاره کې زړه تنګیږي، دا رواني ستونزه ده. په اصل کې خو د ټولو انسانانو زړه په ورځ کې او په تیاره کې تنګیږي، خو د ځینو کسانو نسبتا زیات تنګیږي، د ځینو کسانو نسبتا کم. په دې اروپایي ملکونو کې چې ژمی اوږد وي، حتی په مني کې او په اوړي کې آسمان ورځ وي، اکثرا لمر نه ویني، هلته یوه ناروغي د وینټر ډپریشن په نامه یادیږي، ژمنی خفګان یا ژمنی زړه تنګی چې خلکو ته پیدا کیږي. دا د اندېښنې وړ خبره نه ده، عادي خبره ده، هر چا ته پیدا کیږي. هغه ورور چې له هرات ته پوښتنه کړې وه چې د خلکو ګڼه ګوڼه په ښارونو کې دا څه اثر لري، دا خو ښکاره خبره ده چې څومره چې په کم ځای کې خلق ډیر خلق راټول شي، هغومره هلته دوی کثافات تولیدوي. یعنی هر انسان په ورځ کې لږ تر لږه یوه کیلو کثافات تولیدوي. نو ښارونه د هماغومره شمېر کسانو لپاره جوړ شوي وي چې ښاروالۍ د پاکولو او د سمولو وس ولري. چې نفوس زیات شي او د ښاروالۍ امکانات هماغومره وي، نو ښکاره ده چې هغه کثافات پاتې کیږي په ځای باندې او چاپیریال ککړوي. د حکومت وظیفه خو د ټول چې موږ داسې د چاپیریال ساتنې په باره کې وایو، د حکومت وظیفه ده، خو خلک هم پکې ډېر رول لوبولی شي. مثلا دا د موټرو په برخه کې که سړی خپل موټر وخت په وخت سره ترمیم کړي، پرې نه ږدي چې ماشین یې خراب شي او زور شي، زیات لوګی نه تولیدوي. یا په کورونو کې که خلک د لرګیو د سکرو د ډبرو په ځای له نورو موادو کار واخلي. مثلا دلته ځینې شرکتونه دي چې لمریز دیګونه جوړوي، داسې دیګونه دي چې د لمر وړانګې د لمر حرارت په یوه نقطه کې سره راټولوي او هلته لکه مزارۍ غوندې ځای وي،
دیګای ور باندې کېږي د هر شی په خوي ډېر ښه په خوي سوځوي نه وبم پکې تودیږي ما په خپله دغه شی اخیستی دی نو زموږ داسې هېواد داسې ملک دی چې په کال کې لږ تر لږه لس میاشتې لمر لري نو که په دې لسو میاشتو کې د همدغو لمریزو دیګونو او ګرمیو کار واخلو دا لوګي ډېر کم تولیدیږي او فضا نه ککړیږي دا البته اقتصادي ګټه هم لري زه فکر کوم چې هره کورنۍ د نفر په سر په میاشت کې یوه کیلو ګاز سوځوي که دا مایع ګاز استعمال کړي د پخلي لپاره نو اکثر کورنۍ چې دي اوه اته کسان لري نو په کال کې دوی تقریبا 4000 تر 5000 افغانۍ پورې په ګاز ورکوي که چیرې دغه لمریز دیګ واخلي بې مصرفه هېڅ پیسې هم ورباندې نه لګېږي هوا هم نه خرابېږي او د دوی اقتصاد هم ګټه رسېږي ان دا د خلکو وظیفه ده همدارنګه که خلک هر څوک په خپله کور کې په خپله سیمه کې ونې لکې کړي او بیا یې وساتي دام د فضا د پاکولو سره ډېره مرسته کوي
ډاکټر صاحب د روغتیایي مسایلو سره تاسو بل ډېرو ډاکټرانو او له عموما د دې مریضانو له حاله خبر یې په افغانستان کې دا مهال کومې ډېرې ناروغۍ داسې دي چې فکر کوي د چاپېریالي ککړتیا او له کبله پېښېږي او ډېرې دي
دا د چاپېریال ککړتیا خو یو داسې دی چې سملاسي اثر کوي ځینې ناروغۍ پیدا کوي چې په هماغه وخت کې داسې په لنډ وخت کې پیدا کېږي او ځینې اثرات داسې دي چې داسې په اوږدمهاله کې ښکاره کېږي داسې زر نه برسره کېږي هغه چې زر اثر کوي دا تنفسي ناروغۍ رامنځته کوي مثلا دغه د زکام ناروغۍ دا ریزشونه دا د تنسلونو التهاب د ستنې درد دغه تکلیفونه ډېر پیدا کېږي دا د سترګو خارښت د سترګو التهاب دا ډېر پیدا کېږي او دا ککړه هوا په پوستکي باندې د ګرد کېني دا د پوستکو د دانې زیاتوي بیا په مهاله کې همدغه تنفسي ناروغۍ فرضاً که ډېر وخت دوام وکړي دا په مزمن برانشیت تبدیلېږي او مزمن برانشیت چې ډېر وخت دوام وکړي هاخواته په زړه باندې فشار راځي زړه لویږي زړه خرابېږي همدارنګه نورې ناروغۍ دي د میکروبي ناروغۍ تقریبا اکثر په همدې لاره سړي ته انتقالېږي مثلا توبرکلوز یو سړی توبرکلوز لري یا نری رنځ لري هغه د خپل بلغم څوکوي په لاره کې دا وچېږي او دوړو سره پورته کېږي بل څوک یې چې تنفس کوي د هغه سږو ته دي دی هم پېښته کوي همدارنګه د اسهالات د چاپېریال د ککړتیا په وجه رامنځته کېږي او په مهالو ناروغیو کې حتی د زړه روماتیزم د همدې ککړتیا له وجې پیدا کېږي هغه داسې پیدا کېږي چې د درد او د میکروبي هوا چې سړی تنفس کوي د ستوني درد ورته پیدا کېږي که د ستوني درد په خپل وخت کې تداوي نه شي او پرله پسې څو ځله په کال کې دی د ستوني په درد اخته شي همدغه میکروب بیا د زړه د روماتیزم سبب کېږي چې بیا عملیات غواړي همدارنګه سرطاني ناروغۍ د چاپېریال د ککړتیا په وجه پیدا کېږي د موټرو په لوګي کې داسې مواد شته چې هغه سرطان تولیدوي او همدارنګه د خپله د مضمون برانشیت چې ډېر وخت دوام وکړي دام کېدای شي چې په سرطان واوړي له بلې خوا دغه د هوا ککړتیا چې ده د ځمکې د اتموسفیر هغه برخه چې د لمر مزره وړانګه نه پرېږدي چې ځمکې ته راشي هغه سوری کوي هغه تخریبوي بیا د لمر دغه ماورای بنفش وړانګې چې دي دا ځمکې ته راځي او دا پخپله هم د پوستکي سرطان رامنځته کوي او هم نورې سرطاني ناروغۍ
ډېره مننه ډاکټر صاحب یو څو اورېدونکو ته به ورشو چې دوی هم ډېر منتظر دي د دوی پوښتنې به واخلو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي او پوښتنه مو وکړئ
سلام علیکم ایمان صاحب، خپل احترامات وړاندې کوم تا او ډاکټر صاحب مجاهد من محافظ په چرخینه مې در سره تماس نیول. دا د موږ ژوند چاپېریال خو ټول په حساب کې لاس ساده امکانات نه لري، خو لاس ساده چې لري هغه موږ خپل امکانات برابر کړی. د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم، موږ شپاړس کسان په یو اتاق کې او د موږ سره په شپاړس کسانو کې څلور کسان موږ په پوډرو نه دي اخته او دغه نور ټول پوډر چې دا دولس کسان دي سره اوس موږ څنګه وکړو چې د دې سره موږ اخته نه شو. دوی دود البته امکانات خو هېڅ امکانات نه لرو چې د دوی نه جدا شو، ځکه په ټول محبس کښې دا مشکلات شته ده. نو ډاکټر صاحب نه مشوره غواړو، او موږ ته یو رقم مریضي پیدا شوې چې پوستکی هم خراب شوی ده، ویشتم ده چې غونچه غونچه په سر کښې تویږي، د چې ګرد یو ځای پاتې بېخي هېڅ ویشته پکښې نه پاتې کېږي. ډاکټر صاحب نه مشوره غواړو چې موږ په دغسې یو چاپېریال کښې څنګه ګزاره وکړو، څنګه ژوند وکړو. موږ لپاره خو ډېر مشکل ده، خو بیا هم دی که کوم د حل لاره لري چې را ته ویښي د دغه پوډریانو د دغه شینه چې موږ ځان وساتو چې پیاخته نه شو نیکه لاره چې را ته وښي دا به ښه وي. او بل هېڅ داسې امکانات نه لري چې موږ ته ووایي چې د دې جای بدل کړي او اتاق نه بېل شو، ځکه په ټول محبس کښې دا مشکلات دي. مننه، ډېره مننه.
کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. دا وظیفه خو اول د افغان چارواکو د په داسې حال کې چې له امریکایانو نه د باګرام د زندان د تسلیمۍ دپاره هلې ځلې کولې او هغه هم تسلیم کړه په پولي چرخي زندان کې چې دا حال دی. په هر صورت باندې خدای دې وکړي چې چارواکو هم د تا غږ اورېدلی وي، په دې برخه کښې هغوی هم اقدام وکړي. او ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې د نورو اورېدونکو تلیفونونو ته ورشو، یو بل تلیفون هم لرو، دا به هم واخلو. د دې دوست پوښتنه هم ځان سره یاداشت کړي. مهرباني، څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟
السلام علیکم، ولی خان عبدالرحیم زیر سره په تماس کښې یم، د لغمان ولایت قرغوي ولسوالۍ عبدالرحیم زیر د سنګري د کلي نه.
مهرباني، ستړی مه شئ، خپرونې ته د چاپېریال او روغتیا په اړه باندې موږ نن خبرې کوو. په دې اړه که کوم نظر لري یا پوښتنه لري؟
کامیاب اوسئ. د ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې دا د سګرټو څکول یا د په کارخانو کښې چې دا کوم لوګي دي، دا چې کوم دی د انسان لپاره د سرطان ناروغي پیدا کوي. د دې که ډاکټر صاحب د دې په دې میکانیزم باندې یو څه وضاحت ورکړي چې دا سرطان د کوم کومو ساحو پیدا کوي او په کومه طریقه. او دومره پوښتنه مې د ډاکټر څخه ده چې دا ټیټانوس چې کوم مرض دی، دا هم پخپله د چاپېریال له وجې نه د دې بکتریا چې کومه دا خپرېږي. زما پوښتنه ډاکټر صاحب نه دا ده چې دغه ټیټانوس چې کوم دی په کومه سړي دپاره پالج واقع کوي، چې دغه کښې مونږ ته که معلومات را کړي مهرباني به وي، ځکه چې زه خپله محصل یم مشکل.
ډېره مننه، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب، دواړه پوښتنې مو واورېدلې. نو که اول هغه د مجاهد پوښتنې ته چې له مابس نه یې زنګ وهلی او د پولي چرخي نه او مشکل یې ډېر زیات و، ځکه ده ویل چې له څو پوډریانو سره په یو اتاق کښې اوسېږي او د بېلېدلو هېڅ لار هم نه لري، او همدارنګه ده ویل چې یو ډول جلدي تکلیف هم ورته پېښ شوی دی ده ته او نورو شاوخوا کسانو ته یې چې ویښتان یې داسې غونچه غونچه وځي او نور. نو پوښتنې به هم ټولې اورېدلې، زه بیا نه تکراروم، مهرباني وکړئ.
ولا دا چې دی وایي چې شپاړس کسان په یوه کوټه کښې اوسېږي، دا خپله د هر ډول انتاني د ساري ناروغۍ د انتقال لپاره زمینه برابروي. که دلته په دې کې یو کس په زکام اخته شي یا د ستوني په درد اخته شي، دا به ټولو ته یې لېږدولی شي. اول خو دغه کسان باید کمې بل. زه فکر کوم چې دا خو د زندان د چارواکو وظیفه ده چې په زندان کښې مخدره مواد انتفریت څنګه رسول کېږي، دا هیروین څنګه یې مخه نه نیسي، حتی سګرټ هلته باید څوک ونه کوي. او که داسې د دې مخه نه شي نیولی، نو دوی باید دغه سګرټیان یوه کوټه کښې واچوي، پودریان په بله کوټه کښې، او هغوی چې عمل نه لري په جلا کوټه کښې، ځکه چې دغه د سګرټو د پودرو لوګی چې دی هماغومره چې خپله عملي ته یې توان رسوي، هماغومره هغوی ته چې ورسره اوسېږي په کوټه کښې هغوی ته توان رسوي. نو زه فکر کوم چې دا هم زندانونه معمولا ډاکتران لري، ډاکتران باید د زندان چارواکو ته دغه سپارښتنه وکړي، دغه امر باید ورته وکړي چې دا کار وکړي. او بل د زندان د ساتونکو دا اخلاقي وظیفه ده چې روغ کسان له ناروغانو بیل وساتي. بل ورور چې د سګرټو او سرطان ترمنځ د اړیکو پوښتنه وکړه، په سګرټ کښې ډېر کیمیاوي مرکبات دي چې یو خو دغه کاربن مونوکساید او کاربن ډای اکساید شان دي، بل د تار په نامه کیمیاوي مرکبات دي چې دغه تار مرکبات ټول د سرطان سبب کېږي. او دا د معمولا د سږو د سرطان سبب کېږي چې بیا ممکن بدن نورو برخو ته هم ورغلي. او د تیتانوس په باره کښې چې پوښتنه وکړه، د تیتانوس میکروب معمولا د چارویو په سر کې مثلا زیاتره د آس او د کچرو په سر کې وي. د دې سره چې په ځمکه پرېږي ځمکه ککړوي او که د چا په بدن باندې کوم ټک پیدا شي زخم پیدا شي او هغه خاوره چې په دې میکروب ککړه ده د زخم ته ننوځي د دغه میکروب د سړي بدن ته ننوځي او د ټیتانس د مرض سبب کېږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان نور اوریدونکو هم په تماس کې دي د دوی پوښتنې ماخلو نو خبرونه ته دوام ورکو بیا خبرونه لرو. مهرباني څوک ول کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشه خبرونه ته
ان صاحب ته محترم ډاکټر صاحب ته زړه کوم سلامونه او احترام وړاندې
کوم. وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب. من بوختم دا هغه دا چې زه په یو کال تقریبا البته دا پوښتنه ما د موضوع نه خارج یم او بخښنه غواړم.
مهرباني وکړئ.
زه تقریبا یو کال په خارج کې اوسېدلم. خارج چې راغلی ما د افغانستان کې اوس تقریبا دا دوه میاشتې کېږي د سینې یو مرض اخیستی ده. پوه شوې؟ سینه مې ډېره تنګېږي نو نه پوهېږم دا څه اثر دی. ډاکترانو ته ډېر تللی یم. پوه شوې؟ ما هلته د ټایرونو کار کوو.
ها نو نو ته پلان کې اوسه که څه هم د تا دا پوښتنه د موږ له موضوع نه وتلې ده خو بیا هم چون ټلیفون دې کړی دی اوس سره مخ شوي یو. ډاکټر صاحب که کومه پوښتنه له تانه لري کولی شي نو ته ټلیفون مه قطع کوه. ډاکټر صاحب دا سړی وایي چې د ټیرونو کار یې کوو په هر چیرته اوس چې راغلی دی سینه یې تنګیږي غالبا تنفسي ستونزه به یادوي. که تاسو ته کومه پوښتنه لرئ او یا کوم نظر لرئ د ناروغۍ په اړه.
سمه ده. یو څو پوښتنې دي که اجازه مو
مهرباني وکړئ.
وروره یوازې سینه تنګۍ درته پیدا کېږي که درد هم وي؟
یار سینه تنګۍ سره کله کله درد زیات وي.
ښه. دا په کوم وخت کې پیدا کېږي؟ دوامداره وي که کله کله؟
یعنې زه پوهېږم دا دوامدار وي کله کله نه وي.
ښه. ټوخی هم شته ورسره؟
نه ټوخی بېخي نه سره ډاکټر صاحب. ټوخی بېخي نه لرم.
ښه. فقط څه د بندېږي؟
ډاکټر صاحب د دې اورېدونکي تلیفون قطع شو که
بلې او د سینه تنګي عوامل خو زیات دي نو ما ټولې پوښتنې دننه ونه کړې چې علت یې پیدا کړم. خو په هر حال سینه تنګي معمولا په دوو حالتونو کې ډېر لیدل کېږي. یو د تنفسي سیستم په ناروغۍ کې او بل د زړه په ناروغۍ کې. زه فکر کوم که دی د داخله متخصص ډاکټر ته ورشي وده به یې معلومه کړي چې د څه ول چې خارج نه راغلی دی اول ته ښه و دلته په دې مرض اخته شوی دی. امکان لري چې له ځینو شیانو سره د دې حساسیت وي. دغه حساسیتونه هم د سینه تنګۍ سبب کېږي نو که دی داخله متخصص ته ورشي مشکل به یې حل شي انشاءالله.
ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکي هم په لاین کې لرو. مخکې له دې نه چې خبرونه ته ورشو د پوښتنه مخلو بیا خبرونه لرو. له خبرونو نه وروسته بیرته تاسو سره په تماس کې کیږو. نو تاسو ته یو اته دقیقې وروسته موږ بیا زحمت درکوو. صحیح ده؟
مهرباني
وکړئ.